الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورنو زموج بحث ترهغ زائر سيدليو شاء الله جل جلاله بسورة الحجر كي دا آدم عليه السلام دا خلقت او دا غسر دا شيطان دا دشمني حالات بيان ول نو كل چه الله جل جلاله آدم عليه السلام پيدا کري او ملائكيه هغت فسجده كولو سر امر کري بيل ابلس نور طول ملائكو آدم عليه السلام ته دا عزت سجده وکره او ابلس وويل ما لردا نشایي چه داس بشرت سجده وکرم چه تا دا وچ خط سخه جور کري دي او الله جل جلاله د دغه نافرمانی په سبب شیطان وترټي. بیا نو شیطان د قیامت تر ورځې د دې دپاره مهلت وغوښتئ چې زموږ سره خپله دښمني وکړي. الله جل جلاله هم د قیامت تر ورځې ژوند او مهلت ورکړي. نو شیطان قسم یاد کړي چې زه به هم د آدم علیه السلام اولاده گمراه کوم بې له هغو کسانو چې خاص او یوازې ستا عبادت او اطاعت کوي. الله جل جلاله ورته وفرمایل چې تا لره زما پر خاصو بندګانو تسلط او غلبه نسته او ستا تسلط پر هغه چا دی چې ګمراهان وي. او بیا یې ورته وفرمایل وان جهنم لموعدهم اجمعین، او بېشکه چې جهنم ستا د ټولو متابعینو د وعدې ورتلو ځای دی. بیا هم الله جل جلاله د آدم علیه السلام کیسه په سورۃ بنی اسرائیل کې بیانوي او فرمایي واذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال ااسجد لمن خلقت طینا. او یاد کړه هغه وخت چې موږ ملائکو ته وویل تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ، نو ټول ملائکو سجده وکړه بیل ابلیس چې سجده و نکړه. اول آیا هغه چا ته سجده وکړم چې تا له خټو څخه پیدا کړی دی؟ الله جل جلاله فرمایي قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا. ابليس عليه اللعنه وول ما تخبر راکړه دغه څوک چې تا پر ما بهتر کړی دی چې زه دې دلره په سجده کولو سره امر کړم، قسم دی که دې زه د قیامت تر ورځې وځنډولم، تر هغه وخته چې ژوندی پرېښوولم، زه به خامخا د ده پر اولاده مسلطه سم، زه به د ده اولاده خراب کړم، د ده د اولادې ریښې به وباسم بې له لږو هغو کسانو چې تا ساتلي دي.
قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
الله جل جلاله وفرمائل ذا ده قامت الرذي وقت در كول سوي دي لدوية سخة هر چا ستا متابعت وكري نو بشك دو جخ ستاسي جزا ده پورا جزا لدوية چه هر سوك ستا پا واسه پوراوي چه ستا پا جخ او بلنه پارولاي سي ستا پا بلنه پا ساز او موسيقية زمانا فرماني تا خطايا استلاي سي خطايا باسه دلاري واروه او را طول کل پردوی سپاره او پیاده خپل ستا طولی لشکری که دی سپاره قواوی دی که پیاده قواوی پر را طول یکل او شریک سا لدوی سره دا دوی پا مالو کی چه پا حرامه لکه صد او غصب یا وگتی او شریک سا لدوی سره دا دوی پا اولادو کی چه زنا او گناهونه شور تشکاره کری او وعده کوا لدوی سره دا درواغ وعده ده شیطان طول وعده باطلی او پدرواغ سره دی او نکوی وعده لدوی سره شیطان مگر پچل او فریب سره چه بدکارونه شور تشکاره کری ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا يعني بشك تالر زما پر خاص او مؤمن بندگانو هیڅ قسم تسلط او قوت نسته تزما پر مؤمن بندگانو نسه غالب کېدلای او کافدي رب ستا وكيل او ساتونکی ستا رب ستا لشر د خپل خالص بندگانو ساتونکی دی پا قرآن مجید که نور هم دیر آیاتو نستا چه دا آدم علیه السلام او ابلیس قصه بیانوی خوزه با لده سبابه چه بحث موجود نسی دا هغو تر بیانوولو تیرسم ورونو دا آدم علیه السلام دا خلقت شروع او ابتدا و خو آدم علیه السلام دا خپل خلقت سره یوزای عالم همو یعنی پو دانا او عالم پیدا کلسو دغه خبره چې ځینی خلق وایي یا د مکتبو په تاریخ کې درسیږي چې انسانان په اول کې جاهل و او بیا پر مځکه ګرځېده شیان یې زده کول ژبه یې زده کول او د اور استعمال یې زده کاوه دغه ټولې خبرې غلطې دي دغسې کاژه معلومات د تاریخ ګډول او اړول دي الله جل جلاله انسان دونه پوه او عالم پیدا کړي چې تر ملایکو هم عالم و دغه موضوع چې انسان د شروع څخه پوه او عالم وو په قرآن مجید او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مطهره احادیثو کې ذکر شوی ده چې موږ ته د آدم علیه السلام د خلقت شروع او د آدم علیه السلام د علم حالات بیانوي هغه داسې کله چې د آدم علیه السلام پښو ته روح ورسېدی او پر پښو ودرېدی د الله جل جلاله لطرف ورتوا فرمال سوا چه هغو ملائكو تورسا او ورتوا آية السلام عليكم هغا جبه چه آدم عليه السلام استعمال ول او خبره فكولي عربي جبه و ده ملائكو او اهل جنت جبه هم عربي ده نو آدم عليه السلام هغو ملائكو تورغلي او ورتوا يوال السلام عليكم ملائكو پا جواب كي ورتوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته بيانو دا الله جل جلاله لطرفه وفرمع السفه چه داغ سلام ستا او ستا دا اولاديه پا منسكي يو لبلا تحيه دا هم دارانگ دا الله جل جلاله لطرفه آدم عليه السلام تا دا عليه السلام دا خلقت دا اول ورز سخه دا طول شيانو نمونه وروشو السفه الله جل جلاله بسورة البقرة كي فرمائي وعلم آدم الأسماء كلها يعني الله جل جلاله آدم عليه السلام ته د ټول شيانو نمونه وروښول مګر دغه شوونه د خبرو په واسطه نه و بلکې په زړه کې ورواچول مفسرین وایي چې دغه نمونه څه شو چې الله جل جلاله آدم عليه السلام ته وروښول هغه راجحه ترجمه چې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما رايده هغه داده چې الله جل جلاله د آسماني او مزکني شیانو نمونه وروښول د هغو حقیقت او خاصیت د هغو ګټه او تاوان یې وروښاوه مثلا دا دریاب دی دا حیوان دی دا مرغه دی دا درخته ده دا غر دی او نور طول هغشيان چه پمزك او اسمانوك موجود و ده طول نمونا ده ادم عليه السلام زدوا قاسي وگوري ده سون علم دي آيا ننرز داس انسان ستا چه ده طول شيانو نم ديه زدوي نه داس توك نستا زيني داس مخلوقات ستا چه نه ستا نه ده بلچا نم زدوي مگر ده آدم عليه السلام ده هر شي نم زدو او الله جل جلاله ده طول شيانو جوړول ورسولي و مگر هو هغه ابتدایی او اولنی جوړول مثلا ده اوسبنی یا لرگی څخه ده ضرورت ده شيانو جوړول ده اور بلول په ابتدایی شکل سره ټول صنعتونه زدو یوازې ده نه چې الله جل جلاله په شکل او خلقت کې تر نور مخلوقات لوړ کړی دی بلکې په عقل او علم یې هم تر نور مخلوقات شوالی او لوړوالی ورکړی دی نو انسان د الله جل جلاله د خلافت ور وګرځېدی څرنګه چې الله جل جلاله آدم علیه السلام ته د ټولو شیانو نمونه ورښوولی وه نو یې دغه مخلوقات پر ملائکو عرض کړل یعنی ور وړاندې یې کړل او ورته ویې فرمایل د دغو شیانو په نومو ما خبر کړی یعنی راویې شوی که تاسو په هغه خپله خبره کې رښتیا ویونکی یاست هغه چې تاسو ویل زه تر تاسو عالم نه پیدا کوم او تاسو د مځکې د خلافت دپاره تر انسان ښه او غوره یاست الله جل جلاله په سورة البقره کې فرمایي وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين او الله جل جلاله آدم علیه السلام ته د ټول شیانو نمونه وروښول اوس خو د آدم علیه السلام د ټول شیانو نمونه زده نو بیا الله جل جلاله دغه مخلوقات پر ملائکو عرض کړل یعنی ور وړاندې کړل او وی فرمایل د دغو شیانو په نومو ما خبر کړی راوی شوی که تاسو رښتیا ویونکی یاست مقصد دا چې آدم علیه السلام ته د ټول شیانو که آسمانی شیان و کم زکنی نمونه وروښول سو بیا یې نو دغه شیان ملائکو ته ورده مخه کړه او رب عز وجل وفرمایل ما د دغه شیانو په نومو خبر کړی ان کنتم صادقین که تاسو رښتیا ویونکی یاست ورونو دلته د رښتیا ویلو یا د صادقین لفظ د موضوع سره سر ربط یا تعلق لري چې الله جل جلاله ملائکو ته فرمایي که تاسو رښتیا ویونکی یاست جواب که تاسو په یاد وي کله چې الله جل جلاله آدم علیه السلام خلقاوه یا پیدا کاوه ملائکو د خپل ځان سره وویل الله جل جلاله هر شی چې د ده عز وجل خوښوي هغه خلقوي خو چې هر مخلوق پیدا هم کړي موږ به د الله جل جلاله په حضور تر هغه مکرم او تر هغه عالمان یو نو الله جل جلاله دا وښکار کړه چې آدم علیه السلام تر دوی مکرم او تر دوی عالم دی مکرمتیا په دې کې و چې الله جل جلاله ملائکه امر کړې چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي خدا باید درته معلومه وي چې دغه سجده د عزت او احترام سجده و نه د عبادت سجده په پخوا کې د احترام سجده جائزه او رواوه نو ځکه یعقوب علیه السلام او د ده ښځې او زامنو یې یوسف علیه السلام ته د احترام سجده وکړه نو په پخوا کې د یو چا له طرفه بل چا ته دغه د عزت سجده رواوه خو زموږ په شریعت کې حرامه او ناروا ده څرنګه چې ملائکو آدم علیه السلام ته د عزت سجده وکړه نو څوک مکرم سو؟ معلومه خبره ده چې آدم علیه السلام تر ملائکو مکرم سو او اوس الله جل جلاله دا هم وشکار کړه چې آدم علیه السلام یوازې دا نه چې تر تاسو مکرم دی بلکې تر تاسو عالم هم دی نو ځکه الله جل جلاله وفرمایل که تاسو په هغه خپل خبره کې صادق یاست چې تاسو وویل الله جل جلاله هر مخلوق چې د ده خوښ وي هغه به خلق او پیدا کړي مگر هغه مخلوق به تر موږ مکرم او عالم نه وي نو الله جل جلاله ملائکو ته وفرمایل چې د دغو شیانو نمونه راوښوي الله جل جلاله فرمایي قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شداد سورة البقرة دجش نمبر آياتي. يعني ملائكو وويل پاكي دا تاتا دا پاكي نسبت كو تا دا طول عيبو أو اعتراضو سخ پاكي مجتهس علم نستا پهس نپوهيجو بيلا هغس چتارا شو ولدي بيشاك چتا دخبل مخلوقاتو پحال شعالمية أو پخبل تدبركي دا شحكمت خاوندية. کلچ ملائکو د موجوداتو او مخلوقاتو د نمو د بیانولو او شوول څخه عاجز شوه او د خپل علم په لژوالي اقرار وکړي، نو الله جل جلاله آدم علیه السلام ته وفرمایل ته د دغو شیانو نمونه دوی ته وروشه. آدم علیه السلام هم د نمو په یادولو شروع وکړه او د هر شي نوم یې یاداوه. هر شی چې ور وړاندې کیږي د هغه نوم یادوي او نخه تاوځي ترڅو د ټولو شیانو نمونه یې یاد کړ. بیا نو الله جل جلاله ملائکو ته وفرمایل ما تاسې ته نه وویلي چې زه د مځکې او آسمانو په پټو شیانو عالم او خبر یم، او زه په هغو شیانو پوهیږم او خبر یم چې تاسې یې ښکاره کوئ په خوله یې بیانوئ، او په هغو شیانو پوهیږم او خبر یم چې تاسې یې په زړو کې پټوئ. ملائکو څه شي په زړه کې پټ کړي وه؟ هغه خبره چې ملائکو د ځانه سره کړې یا ویلې وه چې الله جل جلاله به داسې مخلوق خلق یا پیدا نه کړي چې هغه دي تر موږ مکرم او عالم وي. الله جل جلاله دغه حالات په قرآن مجید کې بیانوي او فرمایي قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله جل جلاله وفرمال إي آدم ملائكة دغشيانو پنمو خبر کر. آدم عليه السلام ده هرش نم یاد کری أو ده هغشي هغا حكمت هم ذكر کری چه ده هغا ده پار پیدا سوي و کل چه آدم عليه السلام ملائكو تا ده هغشيانو نمونا ورياد کرل، نو الله جل جلاله ملائكو ته د توبخ پر قسم وفرمایل آیا ما تاسو ته نو ویلی چې زه د آسمانو او مځکی په پټو شیانو پوهیږم، او په هغو شیانو پوهیږم چې تاسو یې په ژبه ښکاره کوئ، او په هغو شیانو پوهیږم چې تاسو یې په زړو کې پټوئ؟ الله جل جلاله ملائكو ته دا وښکاره کړه چې تاسو په هغه پټه خبره هم خبر یم. اوس مو ولیده چې د انبیاء علیهم السلام د کیسو په بیانولو کې یوه فائده دا ده چې قرآن مجید راشي. تر هغو د قرآن کریم په معنا او مقصد نسو پوهیدلی تر څو د نزول سبب یې رامعلوم نسي، نو د دغې کیسې په بیانولو سره د دغه تلاوت سو آیاتو ترجمه او معنا رامعلومه سوه. او بیا الله جل جلاله حواء علیه السلام خلق او پیدا کړه. حواء سمدستی د آدم علیه السلام د خلقت سره نه د پیدا سوی، بلکې آدم علیه السلام سموده یوازې و. د احادیث په کتابو کې راغلی دي چې آدم علیه السلام سموده یوازې په جنت کې و اوسېدی. فاستوحش نو دخسو، بیا نو یو ورځ په جنت کې بدو چې الله جل جلاله د بل چپه طرفه یوه پشتۍ راواخیستل او د هغه څخه یې حواء شکل یا جوړه کړه. دغه د پښتۍ هډوکی په غوښو پټ کړي. الله جل جلاله په سورة النساء کې فرمایي یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، یعنی ای خلقو لخپل رب وبیرېږي، خپل ځانونه د رب عز وجل په اطاعت او امر منلو سره د الله جل جلاله له عذابه وساتي. هغه رب چې تاسو یې د یوه نفس آدم علیه السلام څخه پیدا کړی یاست، تاسې ټول انسانان یې د آدم علیه السلام څخه پیدا کړی یاست. وخلق منها زوجها، او پیدا یې کړه له دغه نفس څخه د آدم علیه السلام څخه د ده جوړه چې حوا ده. حوا یې د آدم علیه السلام د چپې پشتۍ څخه پیدا کړه. نو حوا په خپله جلا خلق یا مخلوق نه ده، بلکې د آدم علیه السلام څخه خلق شوی یا پیدا شوی ده. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، او نشر يكرل لدوي دوو سخه ادم او حواء عليهم السلام سخه بير سدي او ديري شذي كله چه ادم عليه السلام لخوبرا ويشتو ويلي ده چه ده ده سره يوا شذا ناسته ده نو يورتو ويل سوكي شذي ويل يوا شذي ويل ده سيش ده پاره اولي خلق يا پيداسوه ويل چه ته آرام او مطمئن سه فما سر انس او الفت حاصل کره نو الله جل جلاله ده دغه ده پاره حواء عليه السلام خلق او پيدا کره چه ده آدم عليه السلام سخه ده غط نفستنگی او وحشت لیری کری او ده ده جوند خوشه ملگری سی خوله بده مرغه ده نن رز دیر شده پا بد طبیعت او بد اخلاقیو پا بیزای غشتونو او پا بد گزاره یوازی دانه چه ده خپل خاوند دیغت او نفستنگی نلیری کوی انس او الفت یه نپا حاصلی جه بلکه ده جوندانه نور مشکلات او خواشنی هم ارتراولی خیر ملائکو ولیده چې د آدم علیه السلام سره یو شزه ناسته ده او خبرې ورسره کوي چې دا هم نوی مخلوق و او د دې په مثل بل هیڅوک نو موجود نو د هغه نورو مخلوقاتو نومونه خو آدم علیه السلام ملائکو ته ویلي او ورښوولي وه مګر دا نوی شی دی نو ملائکو د آدم علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې د دغه نوم څه شی دی غواړي چې امتحان یې کړي آدم علیه السلام وویل حواء دا هم د الله جل جلاله له طرفه وروښول سوه ملائکو بیا پوښتنه ځینې وکړه چې ولې حواء وبلل سوه یا ولې حواء ورته وویل سوه آدم علیه السلام وویل ځکه چې دا د حی یعنی ژوندي شي څخه چې په خپله آدم علیه السلام دی خلق سوی ده نو نوم یې حوا دی په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که څوک پر الله جل جلاله او د قیامت پر ورځ ایمان لري نو کله چې یو کار وویني نو د هغه په باره کې د خیر خبرې وکړي یا دې چپه خوله سي نه لکه د نن ورځې نارینه او ښځې چې یو شی وویني اول خو دا امکان نه لري چې د تبصره کولو څخه دې ځان راوګرځوي خامخا تبصرې پر کوي خو له بده مرغه هغه تبصرې هم ټولې د شر خبرې وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم فرمایي او د ښځو په باره کې سپارښت در باندې کوم ځکه ښځه د پښتۍ څخه پیدا شوې ده او په پښتۍ کې هغه تر ټولو کوږ شی هغه لوړه پښتۍ ده که ته وغواړې چې سده او مستقیمه یې کړې ماته دې کړل او که دې پرېښول همیشه کږه ده د ښځو په باره کې د خیر سپارښت در باندې کوم یعنی د ښځو په خلقت او طبیعت کې کوژوالی پروت دی هغه کوژوالی یې دا دی چې د دوی په ژوندانه کې پر دوی عواطف غالبه وي قوه عاطفه یې پر عقل غالبه کیږي نو که ته د دې پر سموالي ټینګار وکړې ماتوې او که یې پرېږدې دغه قوه عاطفه په دې کې پرته ده نو لازمه دا ده چې نارینه دغه د دې عواطف تحمل کړي نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل مبارک قول په دغه جمله سره پای ته ورساوه چې استوصوا بالنساء خیرا د ښځو سره ښه او نرمه خوږه او ملایمه گزاره کوي او پر هغه شي یا هغه کار یې مه مجبوره کوي چې د دوی طبیعت او خلقت هغسې نه دي اوس چې آدم او حوا علیهم السلام د الله جل جلاله په امر په جنت کې ژوند کوي ابلیس علیه لعنه د دوی په وسوسه کولو شروع وکړه او دغه وسوسه یې په جنت کې عملي کړه الله جل جلاله په سوره البقره کې فرمایي
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
أو مج وويل اي آدم تا استا شذا پا جنتك وو سيجي أو خروي دمي ووسخ دا جنت سيچ مزرغوالي هر تونة هر چيري چي مخشوي او دغه ونی یا درخت ته د خورونو د پاره منیز دی کېږي کچيري ورنږدې سواس نو تاسو به د ظالمانو نافرمانو څخه سي د دغه مناسبه ونی په شوولو کې د علما کرامو قولونه مختلف دي. څوک وایي د غنمو وږی وو، څوک وایي د انګور یا سیب یا انذر یا د بلشي ونه وه. مقصد دا چې الله جل جلاله د امتحان د پاره د یو قسم ونی د میوې د خوړلو څخه منع کړل. بیا هم الله جل جلاله دغه واقعه په سورة طه کې بیانوي او فرمایي: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. يعني یاد کړه هغه وخت چې موږ ملائکو ته وویل چې آدم عليه السلام ته د تعظیم سجده وکړي، نو هغه ټول سجده وکړه بېل إبليس چې هغه منع وکړه. ابلیس چې د ملائکو سره یو ځای وو او د هغو په ملګرتیا یې د الله جل جلاله عبادت کاوه، هغه وویل زه تربی شیم، نو زه څنګه د لره سجده وکړم؟ الله جل جلاله نور هم پسې فرمایي: فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. نو موږ وویل یا آدم بشک چې دغه ابلیس تا او استاد شذ دشمن دی، خبر اوسه چې تاسو په چم او وسوسه له جنت و نه باسي، چې بیا به د خورو په کرلو، په ریبلو، په اورکولو، په پخولو او نورو کارو سره په تکلیف او مشقت کې ولويږي. دا د الله جل جلاله له طرفه و آدم عليه السلام ته د مخه تر هغه چې ابلیس وسوسه ورواچوي انتباه او خبرتاوه چې خبر اوسه دغه ابلیس دی دشمن دی. او الله جل جلاله د جنت د ژوند په باره کې ورته وفرمایل: ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى. بشک چې ته به په دغه جنت کې خواړه خورې نه به وږی کېږې، او کالی یا لباس به اغوندې نه به لڅېږې. وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. او بشک ته به په دغه جنت کې نه تږی کېږي او نه به دې ګرمي کېږي، د لمر حرارت به نه درسېږي ځکه په جنت کې لمر نسته. دا چې الله جل جلاله په دغه ځای کې آدم علیه السلام ته د جنت نعمتونه نه کړ بیان، بلکې یوازې یې د دغو تکلیفونو استوالی وفرمایه چې په جنت کې دغه تکلیفونه نسته، ښایي په دې کې دا اشاره وي کله جنت ته ووتلې هلته نو دغه تکلیفونه موجود دي، لوږه، تنده، لسوالی او ګرمي به ټوله وړي. خو د تاریخ په ځینو کتابو کې چې دغه خبرې بیانیږي چې انسان د ژوندانه په شروع کې لسو او بیا یې د کالو جوړول زده کړه، دا صحیح خبره نه ده، ځکه الله جل جلاله په جنت کې لباس ورکړی وو او په مځکه کې لباس ورشوولی او ورکړی وو. نو آدم علیه السلام او د ده زوجه د اوله خلقته سره په لباس پټوه، لسواله نه پیژندي، د اول ورځې کالی اغوستي وه. د جنت په ژوند کې نه لوږه وه، نه تنده، نه لسواله وو، نه ستړیا، بلکې آرام، هوسا او د نعمتو څخه ډک ژوند یې درلودی. او بیا نو هغه شیطاني وسوسه شروع سوه. الله جل جلاله ابلیس ته دا اجازه ورکړه چې د آدم علیه السلام د وسوسه کولو دپاره جنت ته داخل سي. که څه هم ابلیس له جنت شړل شوی وو، د جنت د استوګنې اجازه یې نه درلودل، فقط د وسوسې د اچولو یا عمل کولو دپاره اجازه ورکول سوه چې جنت ته داخل سي. او دغه وسوسه په داسې شکل سره عملي سوه چې ابلیس علیه اللعنه آدم او حوا علیهم السلام په خپله وسوسه سره په تمعه کړه. د چې شي په تمعه یې کړه، ویل دغه ونه چې تاسې ځینې منع کړه سوي یاست دا د همیشه توب ونه یا درخته ده، که مو له دغې ونې څخه خواړه وخوړل تاسې همیشه په جنت کې پاتې کیږئ. الله جل جلاله د دغې وسوسې په باره کې د خپل مقدس کتاب قرآن مجید په سورة الاعراف کې فرمایي:
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة.
نو دوی دولر شیطان د دې د پار وسوسه ور واچول چې ښکارا کړی دوی لره هغه څه چې له دوی څخه پټ کړل سوی دي هغه غلیظه عورتونه د دوی او ابلیس دوی ته وویل نه یاست منع کړي رب ستاسې د دغې ونې د خوړلو څخه مگر له دې سببه چې تاسې ملائکې نسئ یا نسئ تاسې د تل پاتې کیدونکو څخه په جنت کې یعنی دا د دغې ونې خاصیت دی که چا وخوړل هغه به همیشه په جنت کې پاتې وي او سخت قسم یې ورکړئ دوی ته چې زه تاسې دواړو ته په دغه مشوره کې چې له دغې ونې څخه خواړه وخورئ له نصیحت کوونکو څخه یم. نو شیطان په چم او خطایستلو او دغه د درواغو په قسم دوی دواړه د هغه خپلې لوړې مرتبې څخه کښته کړل او د هغې ونې وخوړلو ته یې مایل کړه کوم چې دوی ځینې منع سوي وه. نو کله چې دوی له دغې منع سوي ونې څخه خواړه وخوړل ښکاره سوه دوی دواړو ته غلیظه عورتونه د دوی هغه څه ځینې ایسته سوه چې الله جل جلاله دوی په پټ کړي وه او دوی دواړه اخته یا مشغوله سوه چې پر خپلو عورتو یې د جنت د ونو پاڼې راګرځولې. د مخه تر دغه مخالفت د دوی عورت پټ و جنتي لباس یې اغوستی و خو کله چې له دغې ونې څخه خواړه وخوړل هغه جنتي لباس یې ایسته سو او لڅ سوه. شیطان دا غوښته چې دوی د الله جل جلاله نافرماني وکړي او دا یې غوښته چې لڅ یې کړي او په داسې شي یې خطا ایستل چې دوی اصلا هغه شي ته ضرورت نه درلودی ځکه هغه دواړه شیان چې شیطان په خطا ایستل هغه د دوی سره موجود وه. اول دا چې آدم علیه السلام په رتبه او درجه تر ملائکو لوړ وه ځکه هغو د احترام سجده ورته وکړه او بل دا چې دوی په جنت کې اوسېدل او جنت د دوی د ابدي استوګنې ځای و. مگر سبحان الله الله جل جلاله په هر کار کې حکمت لري. نو کله چې دوی د هغې منع سوي ونې څخه خواړه وخوړل کالي یې ولوېدل لڅ پاته سوه. آدم او حوا علیهم السلام وشرمېدل. دا باید هر چا ته معلومه وي چې د انسان په خلقت او فطرت کې حیا موجوده ده او لطوالی یې نه بي خوښ او نه یې قبلوي. خو دا چې نن ورځ ځینې ښځې داسې لباسونه اغوندي چې د بدن ځینې حصې یې ښکاره وي یا خپل ځانونه لڅوي دا یوازې او یوازې د شیطان غوښتنه ده او د دشمن د غوښتنو پوره کول دي. نو کله چې د آدم او حوا علیهم السلام څخه لباس ایسته سو حیا ورته ودرېدل او د جنت د ونو پاڼې یې پر ځانو پیچلې چې عورت یې ښکاره نه سي او آدم علیه السلام د جنت یوه طرف ته په ځغسته سو ځغلې. دلته د الله جل جلاله له طرفه ږغ پر وسو یا آدمو امنی تفر قال یا رب انی استحیتک یعنی یا آدم ته زما څخه تښتې. آدم علیه السلام وویل نه یا رب ستا څخه نه تښتم مګر در څخه شرمیږم حیا راته دریږي. آدم علیه السلام مؤمن و او د الله جل جلاله قدرت ور معلوم و. نو ویل الهی شرمیږم چې ته مې پر دغه حال وینې چې لڅ یم او ستا له امره مې نافرماني کړې ده. اول هغه څوک چې له دغې منع سوي ونې څخه یې خواړه وخوړل هغه حوا علیه السلام و او داوه چې آدم علیه السلام یې هم له دغې ونې څخه وخوړلو ته تشویق کړي لکه څرنګه چې امام بخاری او امام مسلم د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ولولا حواء لم تخن انثى زوجها یعنی که حوا نوال هیڅ ښځې به خپل مېړه نه خطا ایستلی. نو که حوا علیه السلام له دغې ونې څخه خواړه نه وای خوړلي آدم علیه السلام به په دغه نافرماني کې نه لوېدی. نور هم الله جل جلاله فرمایي
ناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين
او دوی دوته یعنی آدم او حوا علیهم السلام ته د دوی رب ورجه کړ چې آیا ما تاسو دواړه د دغه ونی د خلولو څخه نواس من اکړي او ما تاسو دواړو ته نو ویلي چې به شک شیطان تاسو دواړو لره شکاره دشمن دی. خیر، اوس نو آدم او حوا علیهما السلام څه وکړه؟ آیا پر هغه خپله نافرمانی ټینګ سوه؟ لکه ابلیس علیه اللعنه کله چې د سجدې د نه کولو په سبب د الله جل جلاله له طرفه سرزنش او عتاب ورکړل سو، خدای بیا هم پر هغه خپله نافرمانی او تکبر ټینګ ولاړ و او دلایل یې ویل، نو ځکه د اور او دوزخ مستحق وګرځېدی. مګر آدم او حوا علیهما السلام ته چې د الله جل جلاله له طرفه وویل سوه الم انهکما، آیا ما تاسې له دغې ونې څخه نواس منع کړي؟ دوی وویل ربنا ظلمنا انفسنا، ای زموږ ربه، موږ د دغې ونې په خوړلو سره پر خپلو ځانو ظلم کړی دی. دوی په خپله ګناه او تقصیر اعتراف او اقرار وکړي او نور یې پسې وویل وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، او کته موږ ته مغفرت و نکړې او ته پر موږ رحمت و نکړې، خامخا به موږ له زیانکارانو تاوانیانو څخه سو. تاسو ولیده چې د آدم علیه السلام څخه هم نافرمانی وسوه او ابلیس علیه اللعنه هم نافرمانی وکړه، مگر د دغو دوو نافرمانیو په منځ کې ډېر لوی فرق موجود دی. ځکه د آدم علیه السلام له طرفه په خپله خطا سره اقرار او اعتراف وسو او بیا یې د مغفرت غوښتنه وکړه، نو خود عفو ورته وسوه او توبه یې قبوله سوه. مگر ابلیس علیه اللعنه دلائل ویل او نور هم پر خپله ګناه ټینګ و، نو خود د الهي درباره وشړل سو. نو کله چې آدم او حوا علیهما السلام د هغه منعسوي ونې څخه خواړه وخوړل، الله جل جلاله په قهر سو. ډېر کوچنی امتحان و، په ټوله جنت کې فقط له یوې ونې څخه منع کړي وه او دوی هغه وخوړل، نو خود د عظیم الله سبحانه وتعالی له طرفه لوی امر راغلی او وی فرمایل قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. الله جل جلاله وفرمال لجنات سخفداس حالك كشتسي شذني استاسب ذن نورت دشمن ياس او تاسل رفمزكك دا استوغني زاي او دا نفع اشستلو اسباب دا مرتر وقت مقرر دي. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. نورهم الله جل جلاله وفرمایل چې په دغه مځکه کې به تاسې ژوند کوي او په دغه مځکه کې به مري او له دغې مځکې څخه به د حساب او جزا دپاره د قامت په ورځ را ایستل کېږي. همدارنګه د سوره طه په 115 نمبر آیات او وروستنیو آیاتو کې د دغې قصې تفصیل راغلی دی او الله جل جلاله فرمائي ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، يعني او خامخا مج ادم ته امر کړیو چې لدغه ونی څخه خواړه مخره د مخه تر دې چې دی لدغه ونی څخه خواړه وخري، نو ده هغه امر تیر کړی او مج دلره عزم حزم او صبر ده هغه شی څخه چې مج دې منع کړی وو نکړی پیدا، هغه زموږ امر یې هیر کړی ثابت او قائم پات نسو. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى، يعني او یاد کړه هغه وخت چې موږ ملائکو ته وویل چې ادم ته د تعظیم سجده وکړي، نو ټول ملائکو سجده وکړه مگر ابلیس سجده و نکړه، د سجده کولو څخه یې منع وکړه.
فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى.
نومج وويل يا آدم بشك دغ إبليس ستا او استاد شوزی دشمن دی، نو خبر اوسه چې تاسو په چم او وسوسه له جنته و نه باسي، چې بیا به تاسو په زحمت او مشقت کې ولويږي. به شک تعالی دا مقرره ده چې ته به په دغه جنت کې نه وږي کېږي او نه بل سيږي، او به شک ته به په دغه جنت کې نه تږی کېږي او نه به د ګرمي کېږي، یعنی تر جنت د باندې د دغو تکالیفو او مشکلاتو سره مخامخ کېږي. فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. نو آدم عليه السلام ته شیطان وسوسه واچول چې ورته ویل یا آدم آیا وشم تاته ونه یا درخته د همیشه توب د تل ژوندي پاتې کېدلو؟ کجې د هغې څخه خواړه وخوړل تل تر تله به ژوندی یې نه به مرې، او د داسې پاچهۍ ونه در وښیم چې د هغې په خوړلو مو پاچهۍ نه زائلیږي، یعنی داسې ونه در وښیم چې د هغې د میوې د خوړلو په سبب مو ابدي ژوند په برخه سي، بیا به هیڅکله نه مري او بې زواله پاچهۍ مو په برخه سي. فأکلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. نو خواله و خوړل دوی دواړو له دغې ونې څخه هغه چې الله جل جلاله ځینې منعه کړې وه، نو ښکاره سوه دوی ته غلیظه عورتونه د دوی هغه چې د مخه پټ وه، او دواړو شروع وکړه چې د عورت د پټولو دپاره یې پر خپلو ځانو د جنت د ونو پاڼې مشلولې او مخالفت وکړي آدم د حکم د رب خپل. نو د هغه مقصد څخه د همیشه توب چپ سو، هغه د همیشه توب مقصد ته نه ورسېدی. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا، بیا غره او اختیار کړ دغه آدم رب د خپل ځان ته نږدې کړی، او الله جل جلاله یې توبه قبول کړه او هدایت یې ورته وکړي. پر توبه کولو یې د ثبات او استقامت لار ور وښول. نور نو الله جل جلاله پر آدم علیه السلام د شیطان تسلط نه پرېښاوه، بلکې فورا یا سمدستی یې د توبې توفیق ورکړي او د خپلې خوشي پر لار یې برابر کړي. د آدم علیه السلام دغه توبه د مخه تر دې قبول سوه چې له جنته راووځي.